په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدر باروایی په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو ښځو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. حیدر بار پرون دوشنبې ازادي راډیو ته وویل:
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښيي، یووالی او صله رحمي کار وکړي او د بېوسو او بېوزلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي. خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعیض سره مخ شوي او د هیواد ته انکډه شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هندوان او سکورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډېره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغېز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک حسابیانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه پورس په یو ټولوزنی مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
کله چې خپل مریض انتقاله او ډاکټر ته هغه په لار کې د منځ ځي د سړک د وجنه.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي هټیوال او نور خلک د ښار د پاکوالي خیال نه ساتي.
دا پلاستیکونه او ګند دا لختی ته ورځي، د سره لختی ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازی.
په خوست کې ورزشکاران معیاري او منظمو سپورټي میدانونو کمښت د خپل سپورتي فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي.
کچیر کې په خوس کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باور یم چې د خوس ورزشکارون والیبالرون به په ملي ټیم کې، په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسول دي بهیر اغیزمن تیار زوی. د خبرت افغانستان لپاره د امریکا شارژ د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پاڼه کې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که سږ کال شپږ سوه اووه پنځوس میلیون ډالره مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لاپسې خراب شي. نور تفصیل د سفی ولستان یوزی په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ دفیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. اغلی ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیې، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه نیم میلیارد ډالره له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2020 کال اګست چې طالبان وخت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو دوه میلیارد او نه سوه میلیونه ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې دوه میلیارد او شپږ سوه میلیون ډالر مرسته کړې او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د څلوېښتو میلیونو ډالرو نغدو پیسو مرستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډېره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاره د ښنه خولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او ترنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې څلېرویشتو میلیونو اړمنو افغانانو پنځلس میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاند فیلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغېزو په اړه خبرداری ورکړ.
Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره ډبلیو ایف پی په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره شپږ سوه پنځوس میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی وایي تېر دوه زره درویشتم کال یې له لسو میلیونو لوږو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودیجه یې نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. اکثر سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي با نفوذه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
لنوبخالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د سرپرست حکومت مخالف وسلواله ډلوایي په روژه کې بریدونه ځنډوي. دا جبهه چې ځینې وختونه د بیانونو په خپرولو سره د بریدونو ادعاوې کوي پرون دوشنبه د یوه بیان په خپرولو سره د طالبانو سرپرست حکومت ته ګواښ کړی چې د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات بې ځوابه پاتې نه شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستي درې میاشتني راپور کې د یو شمېر نورو ډلو تر څنګ د دې جبهې نوم هم اخیستل شوی او ویل شوي. دې ډلو په دې موده کې د ټولنیزو شبکو له لارې د بیانونو نو په خبرولو سره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځینو بریدونو ادعاوې کړي چې تاییدېدلې ګران دي. نور له صفي ولستان زینه.
د افغانستان ازادي جبهه چې د پخوانی اردو د لوی درستیز جنرال یاسین ضیا لخوا رهبري کیږي ویلي د روژې په مناسبت یو اړخیز اور بند کوي خو خبرداری ورکړی چې هر ډول پارونکي اقدامات به ځواب کړي. د جبهې په خپله اعلامیه کې ویلي تر هغو چې تر برید لاندې ونه نیول شي او سنګرونو، غړیو او مراکزو ته مستقیم ګواښ نه وي پېښ شوی، د دې جبهې جنګیالي په ټول افغانستان کې د روژې میاشت او د اختر په ورځو کې خپل بریدونه یو اړخیز ځنډوي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې لخوا د یو اړخیز اور بند په اړه څه تبصره نه ده کړې خو مخکې د دې یا ورته نورو مخالفو ډلو اکثر بریدونه او ادعاوې ردولي. د روژې په مناسبت د ازادۍ جبهې لخوا د بریدونو د نه ترسراوي تر اعلان مخکې د دوی وروستۍ حمله د کابل په څلورمه حوزه کې د تهیه مسکن په سیمه کې وه. د دې جبهې د ادعا په اساس په هغه حمله کې د طالبانو یو پوسته هدف وګرځول شوه او پکې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. ازادۍ جبهه د خپلو اکثر بریدونو ویډیوګانې خپروي، خو د ادعاوې په یو اړخیزه توګه د تایید وړ نه دي. آزادی جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې نسبتا نورو ډلو ته فعالیتونه د پام وړ بلل شوي. د آزادی جبهې د فعالیتونو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په وروستي درې میاشتني راپور کې هم یادونه شوې وه. د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله په دې راپور کې چې یو نامه هم خپور کړی راغلی، د 2023 کال له نومبر د 2024 کال د جنوري تر لسمې آزادی جبهې څلېرویشت تایید شوې حملې ترسره کړي. خو ښاغلي ګوتریش ویلي، له دې ټولو سره سره د طالبانو مخالفو وسلوالو ډلو دوی ته کوم ځمکنی لوی ګواښ نه دی پیښ کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه سخته بللې، ځکه د سرمنشي په خبره په خواله رسنیو کې د دغو ډلو د اکثرو بریدونو په تړاو ادعاوې د تایید وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې د بغلان په پلخمري کې د آزادۍ جبهې د څلورو بریدونو، په کابل کې د څلورو بریدونو، په کندهار کې د یوې حملې او د سمنګانو په ایبک ښار کې د یوې حملې یادونه کړې ده. د طالبانو ضد وسلوال فعالیتونه که څه هم لږ بلل شوي، خو د دې جبهو اکثر مشرتابه په بهرنیو هیوادونو کې له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. یوه جبهه هم په وروستیو کې په امریکا کې د خاصو ځواکونو د قومندان جنرال سمیع سادات او د پولیسو د خاصې قطعې د قومندان او د کورنۍ چارو وزارت د پخواني معین جنرال خوشحال سادات لخوا جوړه شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د نوي صدر اعظم شاهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډېری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوي کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلک نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودھری سالک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پوښتنه ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولی په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي،
کله پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي، زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زاس خپل دا غنم چیر زر یا پس خو منګ بوورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپل برخي حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي، اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټی او اولیت همیشه پنجاب پاتې دی، چې کم حریف پارټی دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دی او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دی چې هلته وزیر اعظم دی. دا چیلنجز به مخه ترازی او کچری دسی وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دی نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نه کړ او درې ټول ذمہاری او مغه باندې ده.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسف زی وای اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی نو هر څوک که د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات دا وخت نشته خو د ریاست د مشر په حیث به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې د هغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره کلم د هغه په دغه کې جاتې نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمیم نه مخکې د مرکز سره یا د پرزیدنت سره هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې کلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. د هغې په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسخوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واخیستل شو.
له خبرونو ور اخوا
د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلباد اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي. کلباد کندوز یو له غدري ولسوالۍ څخه د تشکیل په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مهال منظور شوی و. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان په خپل وخت د کندوز ښار ته نشي رسولی او د لارې په اوږدو کې ځینې وختونه ناروغان ساور کوي.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډې ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالو ډاکټر ته هغه په لا کې د منځه ځي د سړک د وجې نه نو دا موږ ته لوی مشکلات دي او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کولو کېږي. دغه په هغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدل تر ځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید د سړکونه به جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په 4 ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره دا موټر راشي کنه کپیر دی موږ ته سړک به جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دی، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې کندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي او ډیر په 2 ساعتو په 3 ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لس کلونو رئیس د کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي
مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای میوړی مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیره چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمایي چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډېر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لویې لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنوی له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي وایي هټۍ وال او نور عام خلک د ښار پاکي او صفایي ته زیات پام نه کوي. د دوی په وینا هټۍ وال د خپلو هټیو خالي پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان د ښار په سړکونو او ویالو کې اچوي. البته د خپلو هټیو په مخ کې چې په دې سره چاپېریال ککړ کېږي او د باران په مهال د ویالو د بندېدو سبب هم ګرځي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې هټۍ وال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپېریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټۍ وال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سړکونو کې اچوي چې په عامو ورځو او په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لښتیو او ویالو د بندېدو سبب کېږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سړکونو بندېږي او د دې ټول نغټې لد دا د چکورونو والا او هټیوال د پلاستیکونو او ګند د لختي ته ورځي. د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه بس سرک تر راځي نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل نو ډیر ستونزې سره مخې.
زمونږ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بورده زوی چې دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزارې نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخره د غولې ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک وسر ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بندي شي سرکونو اوبه روانې وي او د ښاروالۍ کارکوونکي په همدې ککړو اوبو کې لګی وي او د ویالو خلاصولو کوښښ کوي. د یادو کسانو په وینا که چېرته کثافات د ښاروالۍ لخوا په ایښودل شوو کثافت دانو کې واچول شي نو له یوې خوا به ښار پاک ساتل شوی وي او له بل لورې به ویالې نه بندېږي. دغه شمېر کسان له ښاروالۍ غواړي چې باید د ښار پاک ساتلو په اړه هټۍوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټاکي چې ورسره د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو د بندېدو مخه ونیول شي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین هم د غستون زمانی خوای د اصنافو اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته یې عامه پوهونه کړې. د یادې ښاروالۍ یو تن مسؤول بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښار د اصناف سره هټیوالو سره همداشان د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مو غوښتې دي په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو همداشان نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي ترڅو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
ښاغلي مراد راته وویل هټیوالو ته ویلي چې د خپل دوکانونو مخ ته دي کوچنی کثافت دانې کېږدي.
باید هر دوکان مخ ته یو ډول وړې کثافت دانې یا باطل دانې ولګي کېږي ترڅو ښار کې خلک تیریږي یا خپل هم دغه دوکاندار چې کله دوکان مخ جارو کوي یا نور کثافات هلته موجود وي هغه په دغه وړه باطل دانې کې واچي او هغه بیا تر عمومي کثافت دانې ورسي ترڅو ښاروالۍ موظف ټیمونه ورشي او هغه پورته کړي. که څه هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره عملي کړې ده اما ځینې نورو ساحو کې چې پاتې ده دوی ته سپارښتنه کړې ده چې باطل دانې نه برابري کې او دکان مخونه ته کې دي.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو له بندېدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډېری ښارونه له یادې ستونزې سره مخ دي. خلکو او ښاروالیو ته پکار دي چې د ښارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي، څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته. په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په موخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپې ټولو ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکاران معیاري او منظمو سپورټي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نوراجان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په مهال کړې. نور حالې د نجیب الله خیل پرپورټ کې.
په خوست کې د خار او ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښ د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاندو او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل:
که چیرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، انشاءالله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې پوزوانونو د ملي ټیم کې دغه کې ممبلو بیږي. ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاجیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي. ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شی دی چې هر وخت پر برونی وي، مثال لمر وي، زیات وي، دا سرپوخ میدانونه جمله جمله موږ نه لرو په خوست کې.
په خوست کې د لوبو مینوال وایي په خوا به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نژوان ورسره سایل، خو اوس د لانورې هڅونې په موخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانی ګل سخی وایي:
نو موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول کادرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونه باید وستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامې په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خریدو لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي:
هیله مې دا ده چې د خوست په کچه، د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستی ځوانانو په هر لرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته، تان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تېر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راوغوښتلو، ویم موسسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپني او زر افغانی فی نفر زر افغانی راکړلې او درې دانې کمپني راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څه څخه ستاسی محترم و سخدا خواست کو چې موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي نو زم دې کاروبار نه درو روزګار نه درو خوراکي ټوکی نه درو نقدې پیسې نه درو کار مډې سره خراب دي په ډیر سخت مشکل کې الله پاک تاسو ته خیر درکړي موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي زما نوم محب الله دی په دامن ولسوالۍ کې میړولې دي الله پاک تاسو ته خیر درکړي السلام علیکم
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي رادیو او ری دی برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر خزو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخه مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي، یووالی او صله رحمي کار وکړي او د بیوسو او بیوزلو لاسنیوی وکړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډل شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل ورسته یا درېم یو ورځنی لوبه تر سره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورسته لوبې لپاره ښه تمرینونه تر سره کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوی ښیښه په جنوبی آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوی ده.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
ټول د ترخه خاطره دا ده چې شه سړي ته ورته په شک غورځي، شکې چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي نه ولاړی دی شي، بس ټول ورځ به سرګردانې شپه ورځ لکه لیوانی. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، په تا به داسې لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واوري چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرلپسې زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده، دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، بیا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا خدای، کار خو مې ولله له لاسه کېږي او پوره مې ولاکه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خاورې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړه که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښې کرل شوي او د طالبانو حکومت ویلي چې 3000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سو راغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د یوه کیلوګرام بیه د 412 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشې موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازې کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته دې جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ له طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې له بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډېر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تېر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولي دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنسو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنسو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي.
کښت او تولید مخه په کلي ډول ونیول چې زده کړې موږ بریالي یو، الحمدلله په صفر رسولي دي. دومره موضوع ده چې موږ په قاچاق کې هم فوق العاده کار کړی، خو د اسلامي ماته منابعو توانایي او امکاناتو محدود. ټول هېوادونه غوښتي افغانستان سره د مخدره موادو د کرکې د مخنیوي او د تجارت د قاچاق د مخنیوي لپاره همکاري وکړي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان، اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاری امرستو ته غاړه نه دی ایښې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلې چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی اسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لوی ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کېږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسېږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولې ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده سوې ده او نړیوال سازمانونه کولای سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوی ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مور چې ځوان بیا ځنه سمي او سره کې سم شیرو که زستخه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطا کوي،
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړ، غاپونه د مونږ خراب پکړه،
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر بي ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو، خو کله چې په خیخه موتاب سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وایي نشو می اعصاب را کمزوري کړی دي، اوس می خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته می نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خسرګنۍ می د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
ګیل کار وم، استاذ کار وم، کار مې کوه، مکمل استاذ یم. دغسې موتاشو منډوالانو سره ناستم، بس دغسې یو ځل مې ووهله، بس هماغه انډوالانو سره مې چې یو ځل ووهلم دغسې خوند یې راکړو، بس نور موتاج شم. چرسو خو زیات وخت کېږي، یو 10 کاله کېږي، 6 یا 2 کاله کېږي، داسې خاص ته خبر نه وم، خو چې کله مې وڅکه بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چې څکول کاروبار مې کولی شو، شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم، نور په ځای په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ. تریخه خاطره ته لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات نه رسه. نشه مې چې شروع کړ کار مې بند شو، خپله مې داسې کار ته شوق نه کېد، وم هغه نشې ته به ناست وم او خلکو م داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي دی معتاد دی کار ته بود، چې هغه کم یې په ما نه تللې، 200 روپۍ ما نه د ورځې تللې. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې به لاس مې زیره و، یا به مې کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس همدغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه یې تللې، هم هغه نشې ته ناست یو، ډېر سخت اغېزې کړې. کاروبار ته وښکلي و، هغه کلي کور کې هېڅ خوند به نه راکوه چې د چا مړي ژوندي ته لاړ شو، بس همغه نشې ته به ناست، دغه نشې نه پرېښود. نو دغه نشې کې به داسې یو چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي، څوک درته وایي دغلته مړی شي په تا به بدلوي. تر ټول نه ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورکه په شک غورځوي، شک چې دروغ ورځو نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردانې، شپه ورځ لکه لیوانې. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې وي لکه قیامت. بس داسې شکونه در ورځي، اول به په خپل کوروالا باندې شک، ځمکې ته به هم ګوري چې دلته یعنې دا نغسته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې مانې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دي، سر مې بوتلې هم ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه را پرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه، مانو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کو چې هېڅ په د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر یو خوند به م ته اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی، خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست مثبت انګیزه او سالم چاپېریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري چې دوه بوده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنا ایډ هغه بوده شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نحات یو ته وایي، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نه وي کړې. ولې د فامیلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بل سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي په صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور پایس فرض کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایي، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخښ ته دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوت شي دا چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، که هغه وجداني کوم دغه بوت یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد سي ورباندې معتاد سي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د یوه معتاد میرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نشته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کیدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار رئیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګی وغنیمشیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوان یې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې کار والله له لاسه کېږي او پوره ملاقه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم کنه؟
نو څه خاورې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړم کنه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم کې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. هغه ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي، بخت می تور دی چی میره میام بیننگا اوام بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم
سلام علیکم جلیلی خوری
خیلی
میشی باشه پدی توشک کنه
بس هم دازای سم دی سال دی دی شای جوره یه
شکر تاسی خیلی
نمایشم دیوانی داسی جاری
ای خوری چه در تو وایم زه کمزوریم خپل شیدی نلرم وچی شیدی ورکوم شیدی اخلاسی شوی دی للوگی جاری پا کور که پیسی هم نشتا
در سرور خان نم گوریتا لیدی
نه والا سرور خان سوک دی
وای دیشت من سر ریدی دیر پیسی او جایدادو نلدی اگه دواسا کنجی چه زکات او خیرات در که
خوری کریتیا را باندی وای نتروز می سوال ندهی کرای شرمیگه ما
تو ولی شرمیجه خوب یه واز لو غریب شده نه خوب بدکار ندهی
سمدوار باشم خودی را شرمیگم
مشره مشره یو خزر غلی ده وحید سر وینم
ریشتی ها زوانه ده کسفین سره
زوانه ده زوانه یو ماشمیم بغی کنه خوب بیخینج لیخوندی خکاری او دیر خایستم ده
ورشه راوی لگه او تلار سخبل کار که
داره مشره داوز لگم
یاره لگه چنن تصادفی لیوه بلی خواخ کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا پا داغا مخامخ توشک که نا دارا تو وی چی سنگ راغلی
دیر غریب ایم میرم این پوده دیده ماشوم تا وچه شده ورکوام خو پیسه نلرم لسهار رئیسی وگای ده یو جاری
بس بس سامه ده ده کور طول مصرف دی درکوام هرم یاش رازا او پیسه ده اخلا خوطه بام زموگ زین کارو نکوی
ده خو دیره که خبره ده تر زکات او خیرات طولول خو کار خیره ای ار دول کار چی وی کوام ای کالی پریولل وی کور پاکول وی آشپزی وی
نه نه اگه دول کارو تا ضرورت نلرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چه مزدوران لره چی دول کار غواری؟
مطلب داده چه خپل پیسه دی اخلا هویت کار مکوا بس یوازی ما لک خوشحال ساتا
ارورا زپون شوام چرا ولی خوشحال ساتم
بس نور نو تخپل پوسا لک خپل میرد چه دی خوشحال ساته ما هم دا غسی خوشحال ساتا
بی شرم انسانا تل شرمیگی خپل خور و مور نلری چه دی بل خزی تا پا برا سرگ گوری؟ یا خدایا داز ما دی بی غیرت میره للاسا او زر مردار خور ما تا پا برستر گا گوری
داز ادی راڈیو درنو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونا پر هم دی زای پای تا ورسیده تر بیا مو پر لو یا مهربان الله سپارو د خدای پامان
ده زهرو کاروان